دا مشال ریډیو دا محل په پیښور کې د غربي 1200 په کابل کې یو لسنی به بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې ز شاین بنری تاسو تار کلی ویم په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د راپورونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه اورو. خبرونه براته پامیر ساحل.
د پاکستان د خبریالانو ټولنې د رسنیو د ازادۍ تحریک پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې نیول شوي وو ملګري خوش شوي دي او ایراني ولسمشر حسن روحاني د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقدامات ناکافي بللي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنلسټس د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی دی. د دې ټولنې مشرانو او غړو پرون مازیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې تحریک پیل کړ او ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ټولنې مشر افضل بټ مشال راډیو ته ویل پر رسنیو بندیز د واقعیتونو او رښتیا د پټولو معنی لري.
جب ہم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی
چکل دوی د صحافت د آزادی خبره کوي نو د آزادی دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي ځکه چې دا حق دی چې ورته معلومه وي چې په ملک سره روان دي. پر رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وی چې اولس د رښتیا نه خبريږي.
بټ زیاته کړه چې د تحریک په ترڅ کې به خبریالان د جولای پر 9 د ډان ورځپاڼې دفتر مخې ته د یووالي پر لټ وهي او تر دې وروسته به د پارلمان مخې ته هم احتجاج کوي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې دا غورځنګ پر داسې محل پیل کړی دی چې هلته رسنۍ له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دي. د پاکستان او نړۍ د خبریالانو ټولنو او د حقونو سازمانونو په اسلام آباد کې د مشال راډیو له دفتر تړلو څخه پر جیو ټلویزیون بندیز او د ډان ورځپاڼې د ویش او خرڅلاو مخې ته خنډونه ټول د اندېښنې وړ بلل دي. پاکستانی او نړیوالې ټولنې تور پورې کوي چې په پوځ او استخباراتي ادارې پر رسنیو محدودیتونه لګوي. خو د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور په خپلو بیانونو کې دا تورونه رد کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په کراچۍ کې هغه غړي خوش شوي دي چې د تنظیم سازۍ په موخه د یوې غونډې پر مهال نیول شوي ول. د غورځنګ یوه مشر عالمزیب مسید پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د ده اووه ملګري د پنج شنبې یا پرون زیارت پر سهار شاوخوا 4 بجې خوش شول. دوی ویل د تنظیم جوړونې په موخه د غورځنګ غونډې په پای کې مخپټي کسان ورغلل او غړي یې له ځانه سره یوړل. هلته د سند د پولیسو بیان د عادل رشید بیګا مشال راډیو ته وویل پولیس او استخباراتي ادارې ځینې کسان د پښتنو لپاره له ځانه سره بیایي او بیا یې خوشي کوي. نوموړي دا روښانه نه کړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په کوم تور او چابي ولیول. موږ هڅه وکړه چې پر دې موضوع د پوځ د عامه اړیکو له ادارې ایس پی آر سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګهګۍ پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی ول چې عباسی له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي نو ځکه یې د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کوي. یو انتخاباتي افسر هم د نوموړي د نوماندۍ کاغذونه رد کړي ول. عباسی پرون په راهول کې لاهور کې خبریالانو ته وویل اوس به قومي اسمبلۍ له 53 او 55 حلقې څخه نوماند وي. د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د هغه هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټول عمر لپاره د پارلمان څوکۍ ته نه اهله کړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د احتساب ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ملګری او د ملکی خدماتو د اکاډمۍ مشر فواد حسن فواد نیولی دی. د احتساب ادارې په یو بیان کې ویلي چې نوموړی یې پرون په لاهور کې د 2 ساعتونو تر پښتنو وروسته ونیوه. پر د تور پورې شوی چې په تیر وفاقي حکومت کې یې د کمې تنخواه لرونکو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په یوه حکومتي پروژه کې ناقانونه قراردادونه یا ټیکې ورکړې وي. فواد پر داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی نن احتساب عدالت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچیو په اړه د درغلۍ د یوې مقدمې فیصله واوروي. شریف پرون له عدالته غوښتنه وکړه چې پاکستان ته یې تر سنېدو دی د فیصلې اعلان وځنډوي. نوموړی دا مهال په برتانیا کې دی او وایي د ښځې د ناروغۍ له کبله هیواد ته نشي ستنېدی. په کورما کې سلګونه ځوانانو د ووټ په اړه د آگاهي کمپین پیل کړی دی. د زده کوونکو او فعالانو د سازمانونو غړو او مشرانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته ویل چې له انتخاباتي نوماندانو څخه د پیسې یا مراعات نه اخلي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان یو مشر سید رحیم بیگا مشال راډیو ته ویل خلک دې امیدوارانو ته د هغوی د پلانونو پر اساس رایه ورکړي.
میسج مدا غد چیر د ور څکم د خپل زمیر د پیسو باندې نشی کړای خرڅ او څکم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وې تاسو سره د مو د پینځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ور کا کو پلانینګ ور سره نو ووټ میا ور کا
په پاکستان کې ځینې نوماندان د خپل انتخاباتي کمپین پر مهال خلکو ته ډالۍ او ون پیسې هم ورکوي چې د انتخاباتي کمیشن په وینا غیر قانوني کار دی. په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلی ټاکنې د جولای پر 15 کېږي. ایرانی رسنۍ وایي ولسمشر حسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي دي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري اژانس سرنا پرون ویل روحانی له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې ویل د اروپایي ټولنې اقدامات غوښتنې نه پوره کوي. تسنیم خبري اژانس وایي چې روحانی په جلا ټلیفوني خبرو کې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل ته ویلي دي چې اقتصادي اقدامات نه هیله کوونکي دي. اژانس د نوموړي له خولې ویلي وړاندې شوی پیکیج عملی پلان یا د همکاریو د دوام واضحه تګنال نه لري چې بلکې پکې د اروپایي ټولنې د پخوانیو بیانونو په څیر ځنې عمومي ژمنې شوي دي. ایرانی ولسمشر هیله خودلې ده چې د نړۍ له 15 ځواکمنو هیوادونو سره به د ویانا په نننۍ غونډه کې نیمګړتیاوې ختم شي. روحانی د فرانسې، جرمني، برتانیې، روسیې او چین له چارواکو سره پر داسې مهال ویني چې دوه میاشتې مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په 2015 کې له شوې اټومي موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا بندیزونه ولګول. دا د دې مهال خبرونه استاسو د کرنسۍ او اسعارو بې او د سبانی موسم حال اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ شپېته پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.30 روپۍ شپېته پیسې او په 3.30 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.30 روپۍ او یا پیسې او په 2.30 روپۍ نوي پیسې. او یو افغانی په 1 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20، بنو کې 30 او 28 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال او مور د زمغ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د خبريالانو ټولنې پر رسنیو د بندیزونو ضد تحریک پیل کړی دی.
کچری حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي، منصفانه وي، نه بیا به میډیا آزاده پکار.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوي فعالان خوشی شوي دي. د کرک اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د تیلو پاکولو کارخانه دی په کرنیز ځمکه نه جوړوي.
موږ بل هیڅ ذریعه نشته بغیر دغه ځمکې نه دام ځکه منی چې موږ پیدا شوی دا آبادم.
بارډر اسماعیل خان کې هم نیتی ځواکونو د حقونو فعال حیات پیرغل د خپل کورا نیولې او د ځان سره بوتلې ده. او پرون په پاکستان کې د پخوانی پوځي مشر ضیاءالحق د کودتا یو سلویخ کال پوره شول. شنون کی وای داغه د واکمنه اثرات نن هم موجود دی.
بھٹو صاحب نے اس ملک کا آئین دیا، ساری صورتحال جنرل ضیاء کے دور سے شروع.
اسی میں انہوں نے ہم راپورن و تبصرے لرو تر پائے دا مشال ریڈیو سر. د پاکستان د خبريالانو ټولنې فیډرل یونین اف جرنالیسټ په هیواد کې د غیر اعلانیه سنسرشپ او بندیزونو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. دوی پرون په دې لړ کې په اسلام آباد کې وی غونډې ته وویل د رسنیو تر ازادۍ پورې به هلو ځلو او احتجاجونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دغه راپور کې.
پرون د زیارت په مازیګر د ژورنالیستانو فدرالي اتحادیې د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې د صحافت د ازادۍ تحریک شروع کړو. د یاد ادارې مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د ملک په پریس کلبونو کې نه صرف تورې جنډې ځوړندې کړې بلکې دا ورځې د تورې ورځې په حیث هم ولمانځله.
جب هم بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی،
چکل دوی د صحافت د ازادۍ خبره کوي نو دا ازادي دوی د ځان لپاره نه بلکې د پاکستان د اولس لپاره غواړي، ځکه چې دا حق دی چې ورته معلوم وي چې په ملک کې روان دي. په رسنیو د بندیزونو تر ټولو لوی نقصان دا وی چې ولس د رښتیا نه خبريږي. نو د زیارت د ورځې نه چې په ټول ملک کې کم تحریک شروع کړي، دې ته د صحافت د ازادۍ تحریک نوم ورکړي. په 9 جولای بد ډان ورځپاڼې دفترونو مخې ته د یووالي کمپونه لګو، د هغې وروستو به د پارلمان مخې ته احتجاج کوو او خپل دا کوششونه به تر هغه وخته جاري ساتو تر څو چې دا بندیزونه ختم نه کړی شي. د ذکر دا چې د روان کال په مارچ او اپریل میاشتو کې یو بل شخصي تلویزیون جیو ټی وی هم د بندیزونو سره مخ وو، او د هغه وخت د کورنو چارو وزیر احسن اقبال ویلي ول وفاقي حکومت د ټی وی په نشریاتو هیڅ قسمه بندیز نه دی لګولې. پخوانی سینیټر او د پیپلز ګوند یو مخکښ فرت الله بابر هم د اسلام آباد په پریس کلب کې شوی د صحافت د ازادۍ تحریک کې موجود وو. نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا د انتخاباتو کال دی او د میډیا ازادي ډیره ضروری ده. که چیرې حکومت او قوم دا غواړي چې انتخابات دې آزادانه وي، منصفانه وي، نو بیا به میډیا آزاده پکار. میډیا آزاد نه ده. دا درست ده چې مارشل لا نشته، لیکن زما په نظر کې یو کو شوی دی. بظاهر کو نه ښکاري، لیکن هغوی داسې هر یو شی کنټرول کړی دی. په صحافت باندې پابندی ده، په سیاست باندې پابندی ده، او سیول حکومت چې کوم دی هغه بے دست و پا دی. په یو صحافتی ادارې باندې چې حمله وي، هغه دې هر صحافتي اداره دا وګڼي چې دا حمله په هغه ده.
د چهارشنبه په ماښام په پاکستان کې د مطبوعاتو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکو ادارې انټرنیشنل میډیا سپورت یا IMS مشر عدنان رحمت ویلی ول پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. دلته وخت پر وخت نه صرف مطبوعاتو سره کارکونکي بلکې فعالان هم د نامعلومه کسانو لخوا اوچتول کیږي او د تشدد وروسته خوشی کړي او له بده مرغه په دا قسمه پیښو کې په تیرو څو کلونو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې د یو راپور تر مخه په تیرو دریو کلونو کې په پاکستان کې 14 خبریالان وژل شوي دي.
پاکستان کې په میډیا بندیزونه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په هیواد کې رسنیو ته په ورپېښو ستونزې او ادارې لیکلي دا پکې راغلي دي چې د بیان د ازادۍ نړیوالو تنظیمونو نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه استولي دي. په لیکنه کې راغلي د پاکستان سیاستوالانو ته هم پر دې موضوع د غبرګون ښودل پکار وو. په پاکستان کې رسنۍ د روان کال له پیل راهیسې له فشار سره مخ دي. ظفر خان د دغې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان پر نگران حکومت باندې د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالو تنظیمونو فشار راوړی دی چې له ټاکنو وړاندې خبریالانو ته داسې فضا جوړ کړي چې پکې خبریالان او رسنۍ په آزاد ډول خپل کار وکړي. په دې لړ کې تیره اونۍ د بی پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب ادارې نگران وزیر اعظم ناصر الملک ته لیکونه لیږلي دي. اداریه لیکي په پاکستان کې رسنیو ته دا ستونزې یوازې ټاکنو نو تا د پوخخ په لړ کې نه بلکې په نورو برخو کې هم دي. په اصل کې سیاسي مشرانو ته هم په کار وای چې په دې موقعې په دې اړه یادونه کړې وي، خو د اندېښنې خبره دا ده چې هغه سیاستوال چې مشهور دي او زیاتې رای اخلي په خپل منځیو شخړو کې اخته دي او دوی رسنیو ته د ورپېښو ستونزو په باب له جوت غبرګون نه ښیي، او همدا لامل دی چې حقیقت ته په رسیدو کې رسنۍ د مشکل سره مخ دي. اداریه زیاتوي رسنۍ هم باید د قوت د اداره کولو لپاره داسې یو منظم سیستم ولري چې پکې د ټولو لپاره یو شان ضابطه اخلاق او رهنما اصول وي او ټول ورته ژمن وي.
مشال لیډر د غوږې اوریدونکو هم راځو یو بلې موضوع ته. په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو کسانو چې ځینو پکې د پولیس یونیفارم هم اچولی وو، تیره شپه د حقونو فعال او د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکښ حیات پریغل د خپل کور نه په زبردستۍ باندې بوتلی دی، هغه تر اوسه پورې لا درکه دی. په دغه اړه باندې د سیمې نه زموږ همکار سیلاب محسود نور معلومات راکوي.
د سولی وزیرستان و سدون کا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ دے پیشے پا لحاظ را فارماسیسٹ او دے پشتین جغورن غرزنگ چا بگ جڑای حیات پریغل چکم یوا میاشت مخش دے دوبای ناخ پل کور دیر اسمیل خان زفر آباد را غلای وان تیرا شپای و لسنی میں بجے زن وسلوالو کسانو چا پکش زن دے پولیس پا وردیکش ملبوس او ورسرا دویش جنا ہاں وی د کورډه په زبردستی استلایله تر اوسه پورې به درکه دای. د حیات پرغل یو ورور نصر خان د مشال ریډیو پر رابطه د دغه پیښې او د حیات پرغل د تشتولو حال په دا رنگ بیان کړ.
دولس کافانه پولیس ولاوی دغه ځیناوی ورسره سال ور پینځه کافان په پرایوټ ور دی سی وی اس ته اول دی د دروازه پاینه وی تا کاولی توس کوټه تا خاطلی دروازان ته خلوص کړل دی سیرو نه نه تا بولټی نه یو والل کینی دی دی سی والا یو ځی تا کړی وا یاد شو وو ځوان وراری نه وی فلورم وو سره وای تام با ولی پانا با دی دی سی آیا تر بوتلی دوی سی لیا پاتا نه لایږي
دی اسلام آباد نه ډیر اسماعیل خان تر پلیار دی حیات پر غل مشر ورور ناصر خان د خپل کم کی ورور په تشتولو به درکا کولو څومره غم جن خپا دای دای چویای وار وای زنه
نور واس میں نشتا ویلے چھے پاکستان بات شاہیدو زنشا جنگ دائی ور سارا او زو پا خل زون پہ ٹراول کیا وہ و زون تو یور ور کا وہ ویلے زب اس من چھے احتجاج بھی بات شون ہوں تون بھی آئیوں پہ احتجاج شی شاملا ہوا شو زونے بھی آئیوں تون پہ احتجاج چھے زدارا ہوا ویلے چھے دمو دے خور دا یو لال ٹیم وکانا دا باتیر تبالے دلا من دا باتیر دے منا ختم کری
په دغه برخې مې چې په ډېر اسماعیل خان کښې د پولیس د ضلع مشر ظهور افریدی سره تماس ونیو هغوی وویل چې په دغه پیښه او د پرغل په تښتولو بې درکه کولو کښې د پولیس فورس سرتېري ملوث نه دي
پولیس نه دی اوچت کړی پولیس خو چې اوچت کړي تڼۍ لی را وړي پولیس پې کوم ځای لیا پولیس خو یې چوبیس ګنټې نه زیات ساتلی هم نه شو همداسې مجسټریټ ته به یې پېښ کړي او پولیس چې اوچت کړي بیا خو یې پولیس خو یې شوکوي نو پولیس خو یې پټولی نه شي
بل طرف ته د پښتین ژغورنې غورځنګ پیاوړي مشر ډاکټر سید الله مسعود ویلي دي چې د غورځنګ څنګښتیون یا ملګري د پرغل د راخوشي کولو دپاره په هر برید لیا حد وراوړېدلی شي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال تر څنګ اوسې دا سهار لنهو دا ماښام تر شپږو
اوردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عام انتخابات کیږي دغه انتخابات په قبایلي سیمو کې په داسې حال کې کیږي چې هلته د اصلاحاتو عملي کېدو اعلان شوی دی نو په وزیرستان کې زنانه او میرمنې دا غوښتنه کوي چې د دې دپاره د ځانګړي پولینګ مرکزونه جوړ کړل شي په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر موږ له معلومات راکوي
د ملک د نورو برخو په سیر قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې هم خلک د روانو عامو ټول ټاکنو کې برخه اخیستو لپاره چمتو شوي او د قومي اسمبلۍ یوې څوکۍ این اته څلوېښتم لپاره د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد حیثیت سره تر څلوېښتو پورې امیدواران مخې ته راغلي د سیمې خلک وایي چې الیکشن کمیشن په هره سیمه کې پولینګ سټیشن قائم کړي خو د تیرو وختونو په څیر دوی اندېښنه لري چې د زنانو ووټ یا رای به بیا ضایع شي ځکه چې په ډېرو کلو کې د زنانو پولینګ سټیشن نشته او لرې پولینګ سټیشنو کې به میرمنې خپلې رایې کارولو ته زړه ښه نه کړي دلبر جان وایي دا ځل سیمه کې نرینه او زنانه دواړه غواړي چخ پلے رائے پورا پورا وکراوی
میش پر نارت شی دوور د الیکشن تا ټوټل خال چې کوم د ډېر پښمان دی خاص کر د میش فیمیل چې کوم د میش پښی وړي چې وشي خو بد قسمتي داستو چې زن ایریا شی د پولینګ سټیشن نه دی ور کړی میش مچ خل ایریا چې کوم د پدا شی میش یو پولینګ سټیشن نو د نورا کې لا کا دو ډېر لا کې داسې دی میش لوند ذکر خل د غاسي مثال دی په دا وجه د زنانه ووټ د 10% وشای 10 نه چې 5 نو کېږي الله نسی
مامور جان دا وړوي چکه دا سړو ممکن نوی خود زنانو لپاره نږدې پولینګ سټیشن پکار دی
خل د غوړی چې زمونږ کوم رسم او روایت دی ادا وای چې هر کلی کې یو میل پولینګ سټیشن پکار دی کم از کم فیمیل خو په هر لحاظ سره سیپریټ پولینګ سټیشن پکار دی ځکه چې کوم اگزامپل ورکو تپی ویلیج کې یا پنغر ویلیج کې کوم ته زنانا پولینګ سټیشن دی اډوستانا چې په یو بلډینګ کې زنانا هم ووټ کاست کی او مردانا هم ووټ کلامو
چې په دې اړه د شمالي وزیرستان الیکشن افیسر رفیق خان نو وپوښتل نو دوی وویل چې د زنانه او استادانو د کمی له وجې دوی مشکل لري ځکه چې د کمو زنانو او استادانو یا ښوونکو ډیوټۍ لګولې هغه کې هم زیاتره لا نه حاضریږي او د لړکې د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته د ګام اخیستلو ویلي
20 پولینګ سټېشن لپاره فیمیل سټاف سیمه کوم ټاکله و پریزایډینګ افسر او اسیسټنټ پریزایډینګ افسر 52 په هغه کې صرف 20 حاضری دي 32 غیر حاضری دي ریټرنینګ افسر ایجوکیشن افسر ته دا آرڈر ورکړی چې دا سسپینډ کړي
شمالي وزیرستان الیکشن کمیشن مشرانو په وینا د قومي اسمبلی یو څوکۍ ان ای آتا سلوختم لپاره ټول رجسٹرډ شوی ووټ 2,04,215 دی چې پکې 2,05,015 د زنانو ووټ رجسٹرډ شوی او د لپاره شمالي وزیرستان کې ټول 1,01,15 پولینګ سټېشن ټاکلې چې پکې 40 د زنانو 25 د نرینو او 98 سټېشن د نرینو او زنانو شریک دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو اردوونکو د مسلم لیگ نون صدر شاباش شریف پرون په لاهور کې د خپل ګوند سیاسي منشور وړاندې کړی دی په دغه اړه باندې یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي په سیاسي ګوندونو باندې غږ کړی دی چې د انتخاباتو نو وروستو د دی امیر باشا ډیم جوړولو لپاره ریوځي شی او په شریکه کار وکړي نور معلومات د رابعه اکرم خان پر راپور کې
د مسلم لیگ نون صدر شیبا شریف په لاهور کې د خپل ګوند منشور وړاندې کولو په وخت سیاسي ګوندونو ته درخواست وکړو چې د ټول ټاکنو پر سی په دی امیر باشا ډیم سمدستي کار شروع کړي شي دوی چې د دی ډیم نه بسلو نیم سره میگا واټ بجلی ترلاسه کیږي
اگر همې چندہ بھی اکٹھا کر کے پورے
د د پوینا ک د دې جوړول لپاره د غون ملک نه مونږ چنده هم راټول کړو نو ان شاء الله مونږ به کوو او کلا وغختل نو زمونږ تاسو سره دالو سه چې 500 کالو کې دا ډیم نشي جوړې دي زب غلط بیان نه کوم خدا ډیم کې دی شي چې شپږ او کالو کې مکمل شي خو 500 کالو کې بدا اتیا یا اویا فیصد مکمل کی او کډړم به ورسنه پر مونږ کار شروع کړو نو دا به مکمل شي
ته ان شاء الله یې مکمل هوګا
د منشور په حواله خپل خبرو کې شیبا شریف زیاته کړه ک ګونتې د حکومت موقع تر لاسه کیږي نو د صحت کارونه به غونمل کې خوروي په هر سکول کې به ټیکنیکل او هنري زده کړو سنټرې جوړول کیږي د مسلم لیگ نون صدر په وینا چې غونمل کې به د ولس لپاره ښه ترانسپورت هم معرفي کوي دی وایي کله د ملک عام سړی ته معاشي ازادي ورکول دي نو د اعتماد وړ او پایدار پبلک ترانسپورت به په خنر خولس سور کو او د ملک معیشت سکول کالج په هنتونونو او کارخانه او پیداوار به د سر ډیر مخ کیږي ډاکټران نرسانی فیکټری مزدوران سکون کی او استادان په وخت خپل منزل ته رسی نو پبلک ترانسپورت په اړه موږ نور د 500 کالو کې کار کو او په سلور وانه صوبو کې به کو د دهم اول چپلکونو خلکو ته بدر وسکار موکي ورکو خلکو له کورونه جوړو او د آی ټی شوبې ته به ود ورکو سرګری په اړه شیبا شریف اول چې د لړکی به هم کار کوي او د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبو په کار کې به توندواله راوستي کیږي د سیاسي ګوندونو انتخابي منشورونو په اړه سیاسي چارو کارپو سید علي شاوای سیاسي ګوندونه همیشه د انتخاباتو مخ کې دعوی کوي خو په کار داده چې په اغه وادو لوزونو عمل هم وکړي شي
ما په فکر کوم مسلم لیگ نون دي ک نور سیاسي ګوندونه دي په کار داده چې دوی کم وعده د خلکو سره کی یا کم منشور چې دوی اعلان کړی دي کاغه تحریک انصاف دی کاغه پیپلز پارټي دی کاغه مسلم لیگ نون دی دا ټول سیاسي ګوندونو ته دا پکار دی د عوامو سره د اولس سره چې کومې وعده دوی کوي پکار دی چې دوی پر هغه باندې عمل وکړي ولی که دوی عمل وکړي نو پاکستان له ستونزو راوتلی شي
هر سیاسي ګوند انتخاباتو نه وړاندې خپل منشورونه اولس سره وړاندې کوي او د هغې په بنیاد اقتدار کې راتلو لپاره ووټونه غواړي
رابع اکرم خان راپور موریدو د کورمې په صده کې ګڼو ځوانانو د وټونو په اړه د بیدارې پیدا کولو لپاره د یو کمپاین په ترڅ کې لاریون کړی دی په پرونی لاریون کې د یو شمېر سازمانونو ټولنو ځوانانو او عام ولس برخه واخیسته دوی ویل چې له نوماندانو دې پیسې یا نور مراعات ناخلي او د هر نومان انتخابي پلان ته په کتو دی ورله رای ورکي نور معلومات په دغه راپور کې
د کور میں پسادہ خار کے دزدہ کون کو اتحادیو فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سہارا ویلفیئر ارگنائزیشن مشارانو د زیارت پورز پا یوالاریون کے پرسیم خلقو غگ وکڑو چھ پراتلون کے انتخاباتو کے خپل ووٹ لخر سولو سانو ساتے د سہارا ویلفیئر ارگنائزیشن مشر محمد فاروق مشال لڈیو توائی پٹول ٹاکنو کے چوکے د گٹل لپارا حلتا زینی سیاسی مشارانو او گندونو پخکارا د ووٹ اخستو بازار گرم کڑے دے نو پام اکڑے چھ سوک د خپل زمین سودا لچا سرو نکڑی
کینڈیڈیٹ او خپل یو طریقہ کار دے اغا سٹوڈنٹس پنامی بندی اغا د جماعت او د محلی او د امام او د غریب او د کونډه پنامی بندی رتویږي اغا ته پیسې ور کوي شي د جماعت او مدرسې ته پنځو کال کې اغا نه وي او کله د انتخابات وخت لوشي نو اغا ته دیاري او جماعتونه وارس ور پز بشي
د فاټا سټوډنټ فیډریشن یو مشر سید راہی مشال لډیو توای ک سو غواړي چې پسمه کې ترقی او بدلون راشي نو د خپل رائے لسم استعمال سره به اصل او حقيقي نمائندگان مخې ته راځي
مسج مداغه د چیرې د ور څخه کم د خپل ضمیر د پیسو باندې نشي کړای خرڅ او څه کوم کاندیدټ تاسو ته درسي هغه ته تاسو دا وې تاسو سره د مو د پنځه کال لپاره کوم پلانینګ هغه مو ته پېښ کاغه نه بعد تاسو ته مو ور دی کو کاغه سره پلانینګ ووټ ور کاغه پلانینګ ور سره نو ووټ میا ور کاغه کاندیدټ ویل ور دی څوک ته خو شو جج کا صحیح کاس جج کا څه کوم تاسو سره تعلیم د کاشي حقوق د کاشي صحت د کاشي اخت ووټ ور کا
د اتحادی یو بل مشر زید شاه مشال لډیو توای کله هم پټول ټاکنو کې کم کس په پیسو کامیاب شي نو هغه بیا د خلکو هیڅ خدمت نشي کولای ځکه چې هغه به لول خپل پیسې پوره کوي نو په کار ده چې مونږ خپل مستقبل د هغوی په لاس کې ورن کړو
کور دې مو زمير سره استعمال کو خپل زمير په مطابق کوم سره دې د سوي ته ایجوکیټډ وي تعلیم یافته وي نو مو دې څه کاس مخته بوزو د لاس کولو کې کوم مو مې نه غوني او سنټرون تیر شوی دي دا وخه مو د پاره څنګه دي کړي خو اوس په کور دې مو دې څه کاس رواني سو ته غادي مو علاقې د پاره
دا پاکستان ٹول ٹاکا نے درتلون کی جولائی پر پنجوشتم اتر سرا کی دا انتخابی دفتر ترمخا دا کور میں پپنز چلوختم حلقہ کے دا ٹول ٹاکا اللہ پارشپک چلوخ کسانوں کا غزونا جمع کڑے وال چپکی ددرو مسترد کے دو اور دا پنزولا خواہ پل کا غزونا واپس تر اخستو رستہ حالتا دا مقابلے ات دش امیدواران مختر غلی دی
دا پاکستان حکومت پا شپاڑسم کال کې د نوخار په جلوزو کې د کډوالو کیمپ چې ختم کړو خپل توسم د باړې ځنې بې کور کورنۍ پرتی دی لدی کورنۍ څخه د زن غړو پرون مشال لیډو ته ویل ل انتخاباتي کمیشن غوښتنه کوي چې ورته په کیمپ کې د ووټ ورکولو مرکزونه پرانیزي په دغه اړه باندې دا راپور اور
دا کډوال کال 2009 راسي په جلوزو کیمپ کې میشتي خو کال 2018 کې په قبایلی سیمو کې امن پسې کېدو وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا کیمپ ختم کړی وو مشالې ډیو سره په خبرو کې دغه کډوالو خیر خیګړ لپاره کارکونکي فدا فریدی وویل چې 50 شپې ته کورنۍ داسې پاتې دي چې یا خو خپل خپلوانو سره د کورونو په ځمکو مسلې دي او یا د غریبې له وجې نشتلې سید محمد افریدی وای چې څنګه کال 2013 کې ورله پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي او دوی خپل رائے اچولې و وای چې اوس هم دغه سي انتظام ورته وکړي شي یو بل دن حاجی محمد افریدی وای چې ووټ ورکول غواړي خو لا تر اوسه د دوی مسلې نه دی هواري شوی
مشمان تقریبا 10-12 سال مشمان یو غریبانه غټه غټه تکلیف مخکري او رواني وبوتا یو کیلومتر یو نیم کیلومتر سره په بوکس مزل کوي کنه موږ د کاندیدټو د وجه چې اوس موږ تر دې وټونه رانه غواړي زموږ په دې سټینګ په کار نه راځي او اوس زموږ د پاره روان دي منډه تر وایي چې موږ ته وټونه راکړي
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رابطه وکړه نو به کې کامیاب نشو
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
او اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې درې نیمې بجې کیدونکې دي، نو مهم خبرونه به اورو. د خبرونو وروسته برته د پاکستان په سیاسي چارو باندې تازه معلومات درکو. خبرونه راته پامیر ساحل باندې.
د پاکستان د خبریالانو ټولنې فیډرل یونین آف جرنالیسټس د رسنیو د ازادۍ غورځنګ پیل کړی دی. د دې ټولنې مشران او غړو پرون مازیګر په اسلام آباد او د هیواد د خبریالانو په نورو مرکزونو کې تحریک پیل کړ او ویل چې د رسنیو تر بشپړې ازادۍ پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. په ډېر اسمال خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي او د ټولنیزو رسنیو فعال حیات پریغل کورنۍ وایي بیګا ځنو وسلوالو چې ځنو یې پکې د امنیتي ادارو وردی اغوستې وه نوموړی بیولی دی. پولیس وایي هغوی پریغل نه دی نیولی. تر اوسه پورې د نوموړي پته نه ده لګېدلې. لاهور های کورټ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان ابازی ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړې ده. های کورټ پرون د هغې انتخاباتي جرګې پریکړه رد کړه چې پکې ویل شوی ول چې اباسی له آئین سره سم د صادق او امین شرط نه پوره کوي. نوموړی وایي چې اوس به د قومي اسمبلۍ له 350 او 500 حلقې څخه انتخابات به درېږي. د پاکستان د احتساب ادارې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف یو ملګری او د ملکی خدماتو د اکیډمۍ مشر فواد حسن فواد نیولی دی. د احتساب ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې نوموړی یې پرون په لاهور کې د 2 ساعتونو تر پوښتنو وروسته ونیوه. دا پیښه پر داسې مهال شوې ده چې نن احتساب عدالت پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچیو په اړه د درغلۍ د یوې مقدمې فیصله اوروي. په کورمه کې سلګونه ځوانانو د ووټ په اړه د آگاهۍ کمپین پیل کړی دی. زده کوونکو او فعالانو پرون د سدې په بازار کې لاریون وکړ او خلکو ته ویل چې د انتخاباتي نوماندانو څخه د پیسې یا مراد نه اخلي. انتخاباتي کمیشن هم وایي چې نو امیدواران چې خلکو ته ډالۍ ورکوي یا پیسې ورکوي نو دا ناقانون کار دی. او ایرانۍ رسنۍ وایي ولسمشر رسن روحانی د فرانسې او جرمني مشرانو ته ویلي دي چې د امریکایي بندیزونو د اثراتو کمولو لپاره د اروپایي ټولنې اقتصادي اقدامات کافي نه دي. دولتي خبري اژانس ایرنا پرون ویل روحانی په دې ترڅ کې پرون له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او له د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل سره په ټلیفون خبرې وکړې.
مهم خبرونه مو اوریدونکو، اوس تاسو ته د پاکستانی مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. سره ظاهر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو ته دغه مهم برخې وړاندې کوو.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه دی نیوز انټرنیشنل خپل اداریه کې وایي د احتساب کمی ادارې یا نیب اعلان کړی چې تر هغه به یو سیاستدان نه نیول کیږي تر څو چې انتخابات سرته نه وي رسیدلي. ورځپاڼه وایي دا د نیب ډیر ښه ګام دی، خو نیب لبا له دې وروسته دا هم احتیاط کول پکار وي چې په هغه چا لاس واچوي چې درغلي کړی وي. ورځپاڼه زیاتوي باید چې د سیاستوالو د خوښي ناخوښي د نیولو په وجه باندې د انتخاباتو خرابولو نه ډډه وکړي شي. ورځپاڼه اخر کې وایي اوس چې نیب کومه فیصله کړې لدی داسې ښکاري چې نیب په مسلکی انداز خپل کار د انصاف سره مخ په وړاندې بوتلل غواړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي د نیب لخوا دا ډیر ښه ګام پورته کړی شوی ځکه چې د دې ډیر غلط تاثر تللو. ورځپاڼه وایي دا ځکه چې یو څو ورځې وړاندې یو امیدوار ته چې کله د پارټي ټکټ ورکړل شو نو د نیب لخوا ونیول شو او دا عمل اولس هم او سیاستوالو هم وغندو او وی ویل چې دا د آزادانه او رڼو ټول ټاکنو په لار کې یو خنډ جوړول دي. ورځپاڼه اخر کې وایي د کامی احتساب بیرو مقصد لدی ملک درغلی ختمول دي، نو په دې فرض پوره کولو کې باور لا دا خبر یا ساتل پکار وي چې د دې ادارې د کوم عمل نه د انتقام یا مخالفت تاثر لاړ نشي. د دې ترڅنګ له پیښور خبریدونکو اج ورځپاڼه خپل ادارې په قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې په ورګړېدو باندې لیکلې او وایي چې د انصاف او قانون وفاقي وزیر د پیښور ته دورې پر مهال ویلي دوی به د فاټه لپاره حتمی پیکج ډیر زر ورکړي. ورځپاڼه وایي د قبیلی سیمو لپاره اصلاحات او دومره لویه سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډول بې شکه یو لوی کار دی، خو اوس د دې ګټه ولسته رسول له دې هم ډیر لوی او ضروری کار دی. ورځپاڼه وایي باید چې اوس کوم دفتري کارونه پاتې دي چې هغه زر تر زر سرته ورسول شي چې د دې فایده ولسته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رائٹرز خبری ایجنس په پاکستان کې تر ټول ټاکنو مخ کې د نظر پښتون موضوع سیړلې وای تحریک انصاف ګوند له نورو هغه لګ مخ کې ده. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په فاریاب ولایت کې پر پیدا شوی صورتحال بحث کړی دی. ګل ایاز د دوړو لیکونو مهمه برخه وړاندې کړې.
رائټرز خبر ایجنسی لیکي چې د جولای 15مې انتخاباتو مخکې په یو سروې یا نظر پوښتنه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له پخوانی واکمن مسلم لیگ نون مخکې ده. د پلس کنسلټنټ نومي سروې تر مخه تحریک انصاف ګوند ته په ټول هیواد کې 10% خلکو په حق کې رائے ورکړي. د دې په مقابله کې مسلم لیگ نون ته 20 او پیپلز ګوند ته 10% ملاتړ ترلاسه دي. ملکو خبر ایجنسی د ګیلپ پاکستان د نظر پوښتنې په اړه لیکلي چې مسلم لیگ نون ته د 26% تحریک انصاف ته 15% او پیپلز ګوند ته 10% خلکو ملاتړ ترلاسه دي. خبر ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې د نواز شریف له وزیر اعظم څوکۍ لري کېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان شهرت زیات شو. تیر کال سپریم کورټ د شتمنیو نه په ډاګه کولو په تور نواز شریف له وزیر اعظم لري کړی وو. خبر ایجنسی لیکي چې نواز شریف په فوج او عدلی تور لګولی وو چې دغه ادارو د یو سازش لاندې له وزیر اعظم لري کړو او غواړي چې عمران خان ګوند سره مرسته وکړي، خو فوج، عدلی او عمران خان دغه تورونه رد کړي ول. بلخوا نیویارک ټایمز رسمان لیکي چې د افغانستان په شمالي ولایت کې سیاسي بحران لا نور زیات شوی کله چې حکومتي ځواکونه د نیول شوي قومندان په پلاویانو ډزې وکړې. قومندان نظام الدین کیساری د طالبانو ولقې لاندې فاریاب ولایت کې د ولسوالۍ پولیسو مشر وو. ورسپان لیکي چې کیساری د جلا وطن مرستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم نږدې ملګری دی. د جنرال عبدالرشید دوستم په غیر موجودۍ کې نوموړی په فاریاب کې د ملیشي مشري کوي. نیویارک ټایمز ورسپان د افغان چارواکو په حواله لیکلي چې د کیساری نیول د هغو هڅو برخه ده چې حکومتي چارواکي د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کوي. د چارواکو په خبره نیول شوي قومندان د فوزي عملیاتو سوباتاش کول کوشش کاو. ورسمانی کی چاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ ویلی وو چې دوی د هغو ملیشو پر ضد د کاروای حکم ورکړي چې فوزی عملیات اغیزمنوي. دوی په خبره فوزیانو ورته شکایت کړي وو چې دوی ته دا معلومه نه ده چې څوک یې ملګری دي او څوک دښمن، او هم دغه وجه ده چې د دریو مهمو کسانو لاسونه تړلي او په دې کې یو کیساری هم شامل دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د روسیې یو عدالت د آزادې اروپا ریډیو په دې تور نغه کړی چې په وینا یې د هغو قوانینو پابندي نه ده کړې چې حکومت د بهرنیو رسنیو لپاره جوړه کړې. له یو نوي قانون سره سم ځینې رسنۍ باید د بهرنیو استازو یا ادارو په توګه رجسټریشن وکړي. د آزادې اروپا راډیو مشر د روسیې عدالت پریکړه د خبرونو ټولولو مخې ته د خند پیدا کولو او د خبريالانو ژوند ته د خطر ورپېښولو په معنا بیان کړی ده. بشیر ګواخ د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې راپور تاسو ته وري.
د روس په سرخار مسکو کې یو عدالت د جولای په 15مه پریکړه وکړه چې د آزادې اروپا ریډیو یا ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی باید 1,00,000 روسی روبل یا $1,600 جریمه ورکړي. جج د مدافع وکیل هغه غوښتنه رد کړه چې ویلې د مقدمې اوریدنه دی وزنډول شي. د روس د هغو قوانینو لمخې چې ځینې بهرني مطبوعات بهرني استازي بولي، امکان شته چې پر آزادې اروپا ریډیو او کارکونکو جنایي تورونه پورې او فعالیت ته یې ګواښ پېښ شي. له همدې کبله دا اداره غواړي چې په دې اړه قانوني چاره جوړ کړي. د روس د قانون مطابق که کومه رسنۍ د بهرني استازي په توګه ونومول شي، هغه باید د خپل فعالیت راپور جمع کړي. که داسې ونه شي نو نه یوازې جریمه پرې لګول کېدای شي، بلکې که په قصدي ډول سرغړوونکي وبلل شي نو 2 کاله قید سزا هم ورته اورول کېدلی شي. د آزادې اروپا ریډیو وکیلانو ویلي چې په قانون کې د وضاحت د نشوالي له کبله معلومه نه وه چې رپورټ باید څه وخت جمع کړي. د دې ادارې مشر تامس کینټ ویلي چې د عدالت دا پریکړه د روس د هغو هڅو زیاتوالی ښیي چې د دې راډیو کارونه محدودول او د کارکونکو په اړه د روسانو شکونه راپارول غواړي. د آزادې اروپا ریډیو د امریکي کانګرس په مالی ملاتړ چلیږي. اته مېشت مخ کې د روس عدلی وزارت آزادې اروپا ریډیو، امریکا غږ او د دوی ځینې نورې اړوند راډیوګانې د بهرنیو استازو په لیست کې واچولې. دا کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا منظور شوی هغه قانون لمخې شوی چې حکومت ته اجازه ورکوي هغه رسنۍ د بهرنۍ استازي په لیست کې واچي چې له بهرنۍ مالی ملاتړ کیږي. غربي هیوادونو او د بشري حقوقو فعالانو پر دې قانون سختې نیوکې کړې دي. د ازادي اروپا ریډیو مشر توماس کینټ ویلی چې دا ټول قانون له لومړي سره په سیاسي بنیادونو جوړ او نه یوازې د دې رادیو د خبرونو راټولول محدود کړي، بلکې پروس کې موجودو همکارانو ته خطر هم پیښ کړي. هغه زیاته کړی چې په روس کې فعالو ټولو بهرنیو مطبوعاتو کې یوازې هغه په یاد لیست کې اچول شوي چې امریکایي مالی مرسته کوي. دا هغه په نا د امریکا قوانین د آزادې اروپا ریډیو صحافتي ازادۍ مخه نه نیسي او دا ګمان په بشپړ ډول غلط دی چې د آزادې اروپا ریډیو ګوندې د کوم ملک استازی یا ایجنټ ده. د یادونې وړ ده چې امریکا غږ یو فدرالي اداره، خو د آزادې اروپا ریډیو پرایویټ یا شخصي کمپنی ده او د امریکای کانګرس ملاتړ کوي. د روس پارلمنت په دې هم غور کړی چې له بهره پیسې اخیستونکو هغو خبرلانو ته هم دا قانون وغځوي او بهرني استازي اعلان کړي چې د مطبوعاتو سره د کار کولو په ترڅ کې له بهره تنخواه اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولې او پخلاینې په برخه کې لوی پرمختګ وشي. د دې شورا ځینې چارواکو بیګا مشالې ته وویل د سولې بهیر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ لري، خو نور تفصیل یې ورنکه. هلته په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي له پاکستان سره هم د سولې په برخه کې ډیر پرمختګ کړی دی. د سعودي عربي ورځپاڼې ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به دیني عالمان په یوه نړیواله غونډه کې د افغانستان په سولې خبرې کوي. سالم احمد صالح په دغه اړه نور معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت ځینې سرچینې په داسې حال کې خوشبینی ښیي چې هم افغان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د خپل اعلان کړي اوربند د پای ته رسېدو اعلان کړی دی. ځینې افغان چارواکي وایي وروستي اوربند وشوده چې په افغانستان کې دایمي سولې ته هم امکانات برابر سوي دي. د سولې عالي شورا منشي امین الدین مظفری د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې ډېر ژر به خلک د سولې په برخه کې یو زیری واوري.
د سولې پروسه داسې پروسه ده چې ملي، سیمه ایز او نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. هیله من یو د همدغه ملاتړ په مرسته ډېر ژر ملت او خپلو خلکو ته ځینې زیری ولرو. په دې اړه له مخکې زمینه برابره شوې وه چې اوربند ورته اساسي زمینه برابره کړه د افغانستان د روانې جګړې په اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه لیدلوري بدل شوې دي. د افغان ولس غوښتنه دا ده چې جنگ پای ته ورسیږي او سوله یې ځای ناستی شي.
د افغانستان د سولې پر مسله د تیرې وري یا حمل میاشتې پر ومه هم د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې بحث وسو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې برخه درلوده. د غویې ثور پر 22مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمان په یو کانفرنس کې د افغانستان د سولې پر موضوع بحث تک کښېناستل. په عین حال کې ټاکل شوی چې په سعودي عربستان کې په یو نړیوال کانفرنس کې دینی عالمان بیا پر دې موضوع په خپلو کې بحث او خبرې وکړي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼې ریاض ډیلی راپور ورکړی چې دغه غونډه به راتلونکې سه شنبه او چهار شنبه وسی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو به دینی عالمان پکې برخه واخلي. دوی به په کانفرنس کې د بحث پر مهال د ټوریزم ټولې بڼې وغندي او د پخلاینې پر لارو چارو به سلا مشوره وکړي. کله چې د افغانستان د جګړې یا هم سولې مسله یادېږي، افغان چارواکي وخت نا وخت د پاکستان نوم اخلي. ځینې چارواکي اوس په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په مورد کې د پاکستان دریځ ډېر بدل شوی دی. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل
مهمترین عنصر طبعا تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مګر د سولو د خبرو نه پاکستان ملاتړ چي دي د دین سترګې نشو پټولای چې مهم رول لري. نو فلاح از مونږه خبره د پاکستان سره په دې رستیو کې مو کافی اندازه پر مختک کړی دی. په دې وخت کې چې لن محالي اور باندې ته څوک حقیقي معنا ده چې علاقه مې دی وګړي محالي کې مشته او طالبان به خبري لري، هغه خبري باید واوریدل شي، منطق به ملي هغه منطق باید واوریدل شي، مونږ به منطق لرو هغه دی باید هغه ووري.
وسلولو طالبانو د سولې دروانو هڅو پاړه په ورستۍ ورځو کې رسمن څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې مستقیما د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې و.
د سلیم احمد صالح راپور مورده او د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د جنوبی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په اسلام آباد کې له چارواکو سره په امنیتي وضعیت او د دوړو هیوادونو په همکارۍ خبرې کړې دي. اسلام آباد ته د ورتګ نه مخکې ویلز په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې پاکستان ته پکار دی چې پر طالبانو خپل اثر وکاری او غی د سولې خبرو ته حاضر کی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ونیز خبري غونډې ته ویل اسلام آباد مسلسل هڅه کوي چې طالبان د خبرو میز ته راولي. تفصیل په دغه راپور
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل وینا وا د ایلس ویلز پاکستان سفر ډیر ګټور وو، ځکه چې خپل سفر پر مهال یې پاکستانی چارواکو سره ډیر تفصیلی ملاقاتونه وکړل او د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر روانو حالاتو یې هم تفصیلی خبرې وکړې. د نوموړي وینا وا د پاکستان خارجه سکرټری سره ملاقات کې خپل منځي اړیکو نه علاوه د سیمې امنیت او خصوصا د افغانستان په حالاتو هم خبرې وکړې. د ورکوټي اختر په موقع د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند او ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته د مذاکرات او وړاندیز کولو باندې هم د خیالاتو بدلون وکړې شو. د ملاقات پر مهال د پاکستان خارجه سکرټری په افغانستان کې امن او سوکالۍ لپاره د هر قسم مرستو باور ورکړو. د ذکر دا چې ایلس ویلز د جولای لومړۍ نه تر درې منټې پورې په اسلام آباد کې و. پاکستان ته سفر نه مخکې ایلس ویلز د تیرې یک شنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی، په کار د پاکستان په دې لړ کې خپل اثر او رسوخ وکاروي او طالبان د مذاکراتو ته اماده کړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا افغان طالبان د خبرو میز ته راوستل د پاکستان ذمہواری ده، ډاکټر فیصل وایي
اکیله پاکستان کی ذمہواری نه،
یوازې زمنګ ذمہواری نه ده، بلکې موږ خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرونکي خلک یا ډلې دي، هغوی دې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی. مشال ریډیو چکلا د خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان نه تپوس وکړو پاکستان تر کم حد په افغان طالبانو اثر او رسوخ لري چې د مذاکراتو میز ته راولي. نو نوموړی وایي
په طالبانو باندې د دوی هغه په ماضي کې کل زیات اثر او نفوذ وو، هغه کې کمی راغلی دی. نو باید چې اوس نور چې کم هیوادونه دي چې طالبانو سره د هغې رابطه شته، سیاسي دفتر سره د روسیې د ایران د هغې رابطه شته، دغرنګ د چین شته، چې ټول هیوادونه اوس یو ځای شي بیا به امکانات تر څه حده پیدا شي چې طالب وهڅوي دې ته کانې کې چې هغه راشي او د سولې خبرو باندې غور وکړي.
د یادونې دا چې ایلس ویلز په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د امریکا او افغان حکومت لخوا په افغان طالبانو د خبرو اترو لپاره فشار زیات شوی دی. افغان حکومت او طالبانو له خپلو خواو په دې وروستیو کې اوربند هم اعلان کړی وو چې د امریکا او پاکستان په ګډون ډیرو هیوادونو هرکلی وکړو او د دغې لړۍ د غزیدو هیله یې وښوده. خو لومړی وسلوالو طالبان اوربند پای ته ورسو او بیا یې هم افغان ولسمشر اشرف غنی د ختمولو اعلان وکړو.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ار ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په خوست کې د بی پولی ډاکټرانو پروختون کې د ولادتونو شمیر 100,000 تر رسیدلې دي. چارواکي وایي د ایم ایس ایف زیګنتون د بیډنیو چارو روغتیایي اداره ده چې په خوست کې په 2012 کال کې فعالیت پیل کړی دی. د چارواکو په وینا د زیګون پیچلو پیښو ته زیاته توجه ورکوي چې له کبله د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شوې ده. نجیب الله لوخیل په دغه اړه راپور راکړي.
د بی پولی ډاکټرانو ادارې د طبي چارو رئیس ایلیانا ویل چې په خوست کې د بی پولی ډاکټرانو روغتون په 2012 کال کې پرانستل شوی او دوه اونۍ مخکې په دې روغتون کې د 309 ماشومانو د پیدا کېدو لمانځنه وشوه. د دې په وینا چې هر میاشت په زیږنتون کې خواوشا 250 پیچلي او اختلاطي زیږونونه کېږي او پاتې نور ولادتونه نورمال دي. نوموړي زیاته کړه د دوی د تخمین له مخې د ټول خوست 30 سلنه ولادتونه په ایم ایس ایف یا د بی پولي ډاکټرانو په روغتون کې ترسره کېږي.
کوم تخمین چې موږ کړی دی د خوست د نفوذ په اساس تقریبا د ټول خوست 30 سلنه ولادتونه دلته په ایم ایس ایف کې ترسره کیږي.
د بیپولو ډاکټرانو ټولنه د نړۍ پاویا او هیوادونو کې روختونونه لري چې د یادې ادارې د مسؤلینو په وینا لوی زیږنتونې په خوز کې دی او تر ټولو زیات ولادتونه هم د خوز په زیږنتون کې شوي دي. په خوز کې د یونیسف مسؤلین زیاتوي چې د دوی په مرسته نورمال ولادتونه د ولسوالیو په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې هم ترسره کیږي، خو هغه میندې چې پیچلي او غیر نورمال ولادتونه لري په دې روغتون کې ورته د ماشومانو د پیدا کېدو پوره اسانتیاوې برابرې شوي دي.
Since we are an emergency humanitarian organization.
Our mukchun emergency you had bedanay charo etibi darada muk dera toju ehtilati marizan tar sud mar aur dunir ke chak kitashi normal wala tuna bahar jay ke imkanat dari aur muk dusra zarfatuna bash ke kumak ko tar su ko lashi normal wala tuna khada wa sambal ke.
په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د زیږنتونې وطن روغتیا پاله نجمه وایي چې دوی د مور او ماشوم د روغتیا په اړه د ښځو او نارینه وو د عامه پوهاوي ټیمونه ګمارلي چې هغوی د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته ځي او میندو ته ورزده کوي که اختلاط رامنځته کیږي میندې باید څه وکړي او د ولادتونو ترمنځ مسؤول واټن باید څومره وي. په خوست کې ولایتي روغتون د ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه او نور صحي کلینیکونه هم د ولادتونو لپاره خدمتونه لري، خو بیا هم ډیری ناروغ لرونکي هڅه کوي چې د خوست د بیپولي ډاکترانو روغتون ته خپل ناروغان ورولي. د بیپولي ډاکترانو د طبي چارو رئیس وایي امیندوارې میرمنې باید له ولادت مخکې روغتون ته ولاړ شي او معلومه کړي چې ولادت یې اختلاطي دی او که نورمال دی. که چیرې نورمال وي نو ښه ده چې خپلو نږدې کلینیکونو ته مراجعه وکړي، او که ولادت یې مغلق وي نو د بیپولي ډاکترانو د روغتون دروازه پر مخ خلاصه ده. په خوست کې د روغتیا په برخه کې یو مهم ستونزه د ماشومانو د یو مجهز اختصاصي روغتون نشتون دی. الیانا دا ستونزه مني او زیاتوي چې دوی د بیپولي ډاکترانو روغتون په چوکاټ کې یو درویش بستریز روغتون لري، خو که دلته یې معالجه ستونزمنه وه نو ناروغ ماشومان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږي. د دې په خبره چې ام اس اف لخوا د خوست ولایتي روغتون سره هم د ظرفیتونو د لوړولو او دوا درملو په برخه کې مرسته کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د کر کوسیدونکو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په پټیو او د کر پزمکه دي د تیلو پاکولو کارخانه نه جوړي. دوی پرون په اسلام آباد کې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج وکړ، ویل چې حکومت دې دا کارخانه په شاړو ځمکه جوړه کړي. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي دي چې کرنیزې ځمکې به ساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د زیارت پروس د اسلام آباد پریس کلب مخې ته لکره کړه راغلی او خلکو خپل احتجاج کې ویل چې د دوی په سیمه کې په 15000 کنال د کر پزمکه باندې حکومت د تیلو پاکولو کارخانه یا آئل ریفائنری جوړوي چې پکې د دوی فصل راغلی. د دوی په خبره چې په کرک کې بلهاش شاړې ځمکې پرتې دي، بای چې حکومت دا کارخانه د آبادۍ لري هلته جوړ کړي ځکه چې لدې ناروغي هم خوريږي. احتجاج کې ګډونوالو د سپریم کورټ د چیف جسټس میا ساکب نثار او نگران وزیر اعظم جسټس ناصر الملک نه غوښتنه وکړه چې د دې په مسله باندې نوټس واخلي. د خپل غوښتنو په اړه یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
ما نه ما ظفر هډک تا مونږ دا چې نن مونږ کم خلک راغلی دا زمونږ صوبایي ګورنمنت زمونږ د کرک د عوام دا مطالبه وا چې مونږ ته کرک کې آئل ریفائنری پکار ده. آئل ریفائنری مونږ ته په هغه ځای کې پکار ده چې په هغه ځای کې بنجر زمین وي، نه کې هغه زمین چې هغه مطلب دا دی چې قابل کاټ زمین وي، زری زمین وي. مونږ مطلب پہلم مطلب احتجاج کړی دی، اوس هم دا احتجاج کوو بجای د دې چې مطلب دا خبره خرابې طرف ته خون خرابې طرف ته لاړه شي. صوبایي حکومت مرکزی حکومت له پکار دادی چې پدې باندې اثرینو کمیشن کې نوي او هغه ځای کې ریفائنری جوړ کړي چې نه د کرک عوام ته مطلب تکلیف وي او نه مطلب د سرکار ته تکلیف وي. کرک کې د ځمکې کمی بالکل نشتا.
همداشن یو بل مشر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت له دوی سر دوکه کړي او اوس د دوی د کر په ځمکه دغه کارخانه جوړوي.
نامه هم شو چې امیر شادم خان څنګه فورم باقي مله چې دام ځکه موږ بل هیڅ ذریعہ نشته بغیر د دغه ځکه نه دام ځکه منی چې موږ پیدا شوی دا آباد او داری پند دي بل داسې دي په کور دا چې خیر آباد دي دا حکومت دی کارک ولا دا موږ سره بالکل ظلم زیاتی منی روان دا او ټول د کار سره کړي ټول ځمېداري په دوکي کې چولیو
همداشن یو بل تن پدیړه مشال ریډیو ته صداسي وي
مانا مازیز رحمان د زستان د خورم کلی سره تعلق لرم موږ سره ډیر حد نه زیات زیاتای کیږي موږ از مکه جدی پښتی دی مالکان یو موږ مالکانه حقوق بالکل ندی تسلیم شوی او دین علاوه مشتا دی او بو دی غاکم زخایر یا غټولې دغه تیلو کپنای خرابې کړي مزید موږ دی پر د هیڅ موږ اوس نن سبا په کیمپ کې دی رايو لکه فوجي کیمپ کې چې سړی دی راوي داسې دی موږ تقریبا 15-20,000 باندې په فوجي کیمپ کې محصور شوې دو ان قریب د چې دغه زینه بو موږ کلو نه بو موږ وای استل شو
به
مرای اې د سره چې سمرا غدي بینیفیټس یا هم کې مشتیو هانه د ملو شو
په کل 2014 کې منزور کړل شوی د دې منسوبې په اړه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د چارواکو وینا وه چې دې منسوبه کې د کوم خلکو زمکه راغلي اغه لې معاوضه ورکړي یاد دی وی دی رستیو کې د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویلی وو چې د کر د زمکو حفاظت لپاره دوی منسوبه بندي کوي چې څوک هم په دې زمکو د کورونو سکمونه جوړ نه کړي ځکه چې دا شان رو پر رو له پاکستان د کر زمکه ختميږي
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د شفیق مورید په واز باندې د پیر محمد کاروان غزل وړاندې کوو پر روان خبرونه کې د تازه معلوماتو او راپورونو سره راځو
Yeah.
مشال ریڈیو دا